مرسته او هڅه، همدارنګه په همدغه نشته او لږو امکاناتو هڅه کوو څو یعنی خپل ژوند مخته بوځو څومره چې امکان ولري.
ښه حکیمی صاحب را سره پات شي، راځي چې ورسو تاج الدین خورم صاحب ته. خورم صاحب هم چې له مزار شریف نه استډیو ته وصل شوی دی، د سترګو معلولیت لري. خورم صاحب تاسو راته وایي چې ستاسو معلولیت څه ډول پیدا شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو اوریدونکو ته او ملمنو ته. بله، زه د وکلنۍ نظما د سترګو دید د لاسم ورته، نو هغه وخت د څنګه لږ ماته ذهن کې پاتې دي یا یادېږي مې چې کله په هغه ورځ باندې هغه شپه باندې د نوي کال شپه، نو ما مطلق د سترګو دید د لاسه ورکړی و. بیا مې چې زه سبا پلار زموږ یو ګاونډي و ډاکټر وزې چې بیولم، نو زما لپاره ډېر هغه سخته وه چې زه د کور نه مې پلار د لاسه نیولی و او را راغلی وم، او هلته زما ورور و هغه بل ګاونډي سره خبرې کولې. زما هغه ټیم کې هغه شیبه کې ډېر زړه تنګ و، ما زه ګاونډي نه شم لیدلی، یعنی واقعا ډېر له درده ډک ژوند وي. نو هغه وخت په اصطلاح زه وکلن وم، کم اته کلن داسې وم، نو هماغه مې د ژوند یو بده ورځ وه په اصطلاح، ترخه خاطره مې هماغه دی. نو بیا بدبختانه ووایم چې کورني جنګونه باعث د دې وګرځېدل چې د موږ هغه د سفر موضوع وه چې باید زه یو هېواد ته د درملنې لپاره تللی وای. نو بیا بدبختانه ووایم چې زه تقریبا په 14 کلنۍ کې یا هم 14 کلنۍ کې زه ګاونډي هېواد پاکستان ته یوې وړم. نو هلته یو روغتون و چې زما معاینات یې وکړل، نو بیا یې وویل چې په ډېر تعصف سره دا باید 3 یا 4 کاله وړاندې راوړل شوی وای، نو په بشپړ ډول د دې درملنه کېدله. نو اوس متاسفانه د دې درملنه نه کېږي. نو بیا بل طرف ته نسلو ډېر خواشینه ناهیله، زه کور ته راستون شوم. نو بیا تصمیم داسې ونیو چې یاره دا باید د ځان لپاره یو بهانه ونه ګرځو چې زه معلول یم، زه ګویا په ټولنه کې یو وروسته پاتې کس یم. نو هوډ مې دا وکړ، بیا مدرسه کې یو مدرسه کې مې درس ویل، حفظ د قرآن مې کاوه. بیا دغه سره څنګ کې زموږ په ولسوالۍ کې چمتال ولسوالۍ کې بهیر جوړ شو، بیا مو د شعر و شاعرۍ سره د کوچوان لیدا علاقه وه، ځینې پروګرامونه به مې اورېدله. نو بیا ورسره لږ لږ شاعري ته مخه کړه، بیا له نیکه مرغه ټولنه مې درلودله د بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې فرهنګي فعالیتونه هم کوله، چې له نیکه مرغه باید ووایم چې هغه امکانات اوس هم لرو، هغه ټولنه اوس هم شته، هغه دفتر و ملګري همفکره ملګري هغه ټول څه دي. نو بدبختانه باید ووایم چې په وکلنۍ کې ما د سترګو دید ترلاسه کړ.
ښه مننه خورم صاحب محترم، حتما مو وروسته د ژوند نورو رنګونو ته راځو. راځئ چې د خبرونې درېیمه مېلمنه هم معرفي کړو، ساحره شریف چې فزیکی معلولیت لري. نور بل دی واورو مېرمن شریف، تاسو هم ستړي مشئ، اوریدونکو ته د خپل معلولیت کیسه وکړئ، تاسو ته دغه معلولیت څنګه پیدا شو؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه نیکی هیلی تاسو، د خبرونې ټولو اوریدونکو ته. ساحره سلیم یم، او زه به د خپل فزیکی معلولیت په اړه وایم چې زه د شپږو میاشتو ما په هغه وخت کې د ډاکټرانو د بیغوري له امله ما ته معلولیت پیدا شو چې په طبه کې راته پیچکاري کړی و، او د پیچکاري د ناسم تزریق له وجې نه ما ته دغه تکلیف پیدا شو چې د ژوند په هغه لومړیو کلونو کې خورا زیات و، زما ګرځېدل ناممکن و. بیا وروسته د دې نه تر څو د فامیل له خوا نه مې د مور او پلار له هڅو مې وروسته چې دوی ډېر زیات هڅه وکړله او هغه ګرځېدل زیات وک، په ډېرو روغتونونو وګرځېدم. نو اوس مهال د ډېرې تداوۍ وروسته زه دومره یم چې مثلا ګرځېدای شم، هغه خپل یو مشکل څه حل کولای شم، خو داسې نارمل نه یم چې دغه د یوې خپې مې هغه مکمل فعالیت چې کوم دی هغه د لاسه ورکړی دی، چې ما د خپل دغه تکلیف د شپږ میاشتنۍ نه را پدې خو پیدا دی د ژوند په دغه سو په سرلی او کلونو کې مې نو په دغه شانتي تکلیف سره مخ یم دغه د پخې معلولیت سره.
او چې ګرځي را ګرځي په ویل چیر کې ګرځي او کنه دغه د لاسونو له لکړو یا اغه نه استفاده کوي اسا چوب چورته وای
نه لومړی و کې خو مې ترې استفاده کوله په هغه وخت کې چې زه کوچنی وم نو د مهاجرت په وخت کې په پاکستان کې میشته و چونل تاغه سانتیاوی یو سنو د دغه ډول مالینو لپاره بیرته له پاکستان افغانستان ته به زه خپل مور او پلار راوړلم عدالت به ماته د سویډش کمیټې لخوا نه چې دوی سنډیګال ورته وي په دې کې دغه مالولینو ته فزیکی مالولینو ته قالبونه جوړول چې ما به دغه قالبونو نه استفاده کوله په هغه وخت کې آسان شو بیا د ډیسټریکونو نه به مې مور سره استفاده کوله خو د وخت په تیریدو سره چون قالبونه مې استفاده کول په ولچیر او په دې کې نو خو د سر ګرځیدل مې نارمل نه و یعنی په سیاسي ستونزمن دی را لګرځیدل خو بیا مخیم لکه په خپل دم کې او د دې قالب په زور باندې ګرځي.
یعنی اوس ک تاسو سره امسا هم نه وي تا کولای شي ما لستونزو سره ضرورت نه لري چې او بل څوک دل تاسو سره وي خپل پستونزو تا کولای شي.
بله بله هم دا شانتي چې قالب مې وي بس یا ستونز نه لرم بس هم دا ډول خپل ګرځیدل شي.
ښه په دې هله چې دا ټول ستونز مو هوار شي راځي لکه په دې خبري وکړو حاکمی صاحب تبور شو چې په ټولنه کې د افغانانو د چار چلن له معلولانو سره څه ډول دی تاسو چې تقریبا د ژوند د شاوخوا دونی می یادرې لسیزمو په معلولیت کې تیرې کړې دي د ټولنې له خلکو نه څومره راضي وي څومره در سره مرسته کړې ده؟
لودین صاحب ټولنه خو هم خار خون لري یعنی مثبت ارخونه او هم منفی ارخونه لري خو زما په اند د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د موږ یعنی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره تقریبا یعنی هم ښه فرصتونه لري او هم یعنی بد یعنی منفي خیر دی چې یعنی هر کس هغه معلولیت لري اکثرا کسان هغه ته احترام کوي یعنی هغه ته سخت درناوی کوي هغه مثلا یعنی ورسره مرسته کوي پورته کښېنه او راشه درشه یعنی داسې ورته احترام کوي چې دی ناتوانه کس دی او راځي چې ورسره مرسته وکړو څو د ناامیدي او د ناهیلۍ احساس ونه کړي او یعنی هغه ناسم یا ناخار شته دی چې یعنی تقریبا له اویا اتیا فیصدو کسانو څخه زیات په ټولنه کې په دې باور دی چې معلولیت لرونکي وګړي د هیڅ کار کسان نه دي وړتیا نه لري او یعنی کار نشي کولای او یعنی څه ترینه نه جوړیږي او په ځانګړي ډول که د مثلا نابینانو په اړه یا ځینې لیدونکو کسانو په اړه ووایم نو میراث یا فرهنګ دا دی چې یو نابینا ته په ټولنه کې تقریبا 95% کسان د قاري خطاب کوي یعنی څوک چې څه نه ویني هغه باید حافظ د قرآن وي چون له هغه نه بل کار نه دی جوړ او په مدرسې کې باید وي یا باید پروژې ختم نه وکړي یا باید ته منتظر وي چې مثلا کله یو ذکر د قرآن کریم ختم کیږي او جنازه کې یا خیرات کې دال دولار شي او یعنی هم یو درآمد ځانته کس کی هم یعنی یو ډوډۍ خوري او داسې نور نو په هغه اصولي شکل چې موږ یعنی انسانیت ته وګورو انسانانو ته وګورو او د انسانانو حقونو ته وګورو یعنی معلولین ته ټولو معلولین ته تقریبا دغه حقونه د لاسرسۍ وړ په دې نه دي چې د موږ جرم معلولیت دی او څوک چې یو معلول ګوري هغه اول په دې فکر کې وي چې مثلا که په یو دفتر کې وي که په یو اداره کې وي یا که په یو ځای کې وي یعنی څه درته څه کوي مثلا زه خپله څو ځلي چې د کار په خاطر خپله یم بعض مقاماتو ته په تېر حکومت کې د معین په سطحه ما ته کس ویلي چې او والله قاري صاحب ته څه په کار څه ګرځې ته لاړ شه په مدرسې کې کښېنه خپل ختم دې کوه نو زما ورته ویلي چې جناب مومن صاحب یعنی یوازې معلولین خو د دین ټیکهداران نه دي یوازې موږ د دین میراثداران موږ نه یاستو نو والله زه په نامونه پوهېږم ما ورته کدی او غیر معلول کس منه خو نه شه ما غته د قاری صاحب خطاب کوي وای نه ما ورته لو غیر معلول دا ما چورور نوم دي څه دی
و نو حکیمی صاحب تاسو دغه بندونه مات کړی دي تر ماسترای کچ پوری مزدک کړی راځي لک په همدې کیسو اوریدونکو ته تام شو چې څنګه مو کولای سي له مکتب نه فارغ سي بیا کانکور ته لار پیدا کوي بیا هدا اقل تر ماستری زده کړی وکي دا خو ډیر لوی کار ده په افغانستان کې دغه ټولنه کې چې دغه مشکلات دی پکې معلول لپاره مثلا سہولتونه او اسانتیاوي نشته خلک هم پاره دغه نظر لري لکه څنګه چې تاسو تشریح کړ ما تر ماسترای پوری زده کړی هم ممکن اوریدونکو ته پوښتنه وي چې څنګه مو دا مزل بشپړ کړ
دا خو د سقصاو لدین شه چې زه کله چې معصوم د واو د اتو کلو کوم کس زما ماما ته ویلی چې دلته کوم دفتر دی او قاری صاحبانه ته درس ورکړي یعنی نابینانه ته درس ورکړي نو بیا مې زه ماما هلته بوتلم او زه هلته شامل کړم ما هلته د بریل خط زده کړ او ما مخکې لاغه لکه لاسي کارونه کول لکه بعضې داسې لاسي تورکه یا دسکولونه ما اوبدل هغه مې خرڅول یا مثلا د ځان مینځلو لیف یا مثلا بعضې جاکټونه یا بعضې نور تزئینی شیان لکه کلی بندونه یا له رنګه کاغذونو یا پلاستیکونو د ګوتو او د بنګړیو جوړول نو دا هغه کار نه و چې ما ځان خپل ځان مصرفو بس ځلته لاړم بریل خط مې زده کړه سواد مې زده کړه ام لو ان شامل زکړه نو زه یعنی د ته برابر شوم چې مکتب ته به شامل شوم له غیر معلوله کسانو سره نو زه هغه دفتر کې د مې استاد زې بوتلم مکتب ته کله چې زه د مکتب مدیر ولیدلم هو ولې هیڅ امکان نه لري چې دلته موږ د څه او کس شامل کو اصلا دا خبرې امکان نه لري بل اخره ورسول ډیره بحثه ورسول اته د موږ استاد ورته عذر وکړه یعنی زاره ورته وکړه مدیر قانې شو چې باید راضي هم د سې استخاري نوم به موږ پازري کینې سپته و هم د تبر راضي برته راضي خو بل اخر له دې پړاو هم تیر شې دوه نوم پازري کې شامل شه نو د مو سنفن ټول بنا کسان غیر معلول کسان په اول سنف ما چې اول سنف ول وسه مکتب کې ملګر غلار او شار هغه پورې پیدا کړ بیا مکتب کې سابق کړه شاګردان بلای نه دل ټول شاګردان بلای نه دل او بعض ممتاز شاګردانو به مقاله یا ترانه یا شیرونه یا همدې بعض نور کومه طالب لوستل ټول ته نو بیا ما له پیدا کړه د لاین مخې ته او کله چې ما د لاین مخې ته لار پیدا کړه بیا ما کسان چې د مکتب کې نه شاملولم بیا هغوی ما ته ډالۍ راکولې لکه پیسې لکه قلم لکه کتابچه او داسې نور شی نو همداسې ورو ورو ما چې لومړی او دویم صنف وویل بیا د دریم صنف ما د لیاقت امتحان ورکم دریم صنف مې ونه لوسته خو ما د لیاقت امتحان ورکم او زه کامیاب شوم څلورم صنف ته نو بیا همداسې څلورم صنف نه زه اولمره شوم په مکتب کې تر لسم صنف پورې لسم ټولګی چې مې ختم کړ زه په رقابت کې دویم نمره شوم او زموږ انډیوال دویم نمره هغه اول نمره شه بیا په دې خاطر چې دغه رقابت یعنی وساتل شي یعنی بعضې استادانو له ما نه ښه ملاتړ کوه یعنی زه به وروسته وروسته استادان ته ښه ګران شوم دومره ورته ګران شوم چې په خپل بیکاره ساعتونو کې به یو استاد لکه د فزیک استاد د کیمیا استاد د هندسې استاد دغه د سخت مضامین استاد دغه استادانو به له ما سره په خپلو بیکاره ساعتونو کې کار کوه او دوی به ما ته د درسونو خلاص نوټ راکوه یعنی یوه صفحه څو خطه یعنی په دې شکل بیا په دې خاطر چې دغه دویم نمرګي د ما نه واخوخه ما بیا د یو لسم صنف امتحان هم د لیاقت امتحان مې ورکړ یعنی په 15 ورځو کې ما امتحان ورکړ او دا د هیچا باور نه و چې زه به کامیاب شم په فضل د خدای د استادانو د ښوونکو او د دوستانو په هڅونې او په تشویق او د بعض دوستانو په مرستې زه کامیاب شوم د یو لسم صنف نه دولسم صنف ته یعنی په رقابت کې به ما د څه تصمیم نیو چې د رقابت باید حفظ کو اما د رقابت د څه حفظ کو چې کزه په یو لسم سنت کې دویم نمره پاتې شم خو دا ماته هیڅ خان نه راکوي نو بیا ما امتحان ورکړ ما دو لسم ټولګی ولوسته او د ما نور هم سنفیانو او هغه د مونږ دویم نمره چې هغه لمانه او لمرګي ګټل و بیا هغه یو لسم سنت هغه ولوسته نو بیا زه فارغ شوم او هغه راغلل دو لسم سنت ته وروسته لاره چې زه فارغ شوم زه لاړم پانتون ته یا پانتون ته لاړم چې هلته ما غوښتل درس ووایم خصوصي پوهنتون، هغوی ما ته مخامخ وویل په 1990 کال کې چې موږ تا پوهنتون کې نه شاملو، ولې؟ په دې خاطر چې ته څه نه وینې او ته سبا ورځ زموږ استادانو ته دردسر جوړه. خو زه بیا هم ناامیده نه شوم، راغلم بل پوهنتون ته. په دې پوهنتون کې به خدای پاک دې وسو بخي، د پوهنتون رئیس فلان وفات شوی دی، هغه له ما سره مخامخ شه، ویل هبشه دلته ته کوې. ما ورته وویل استاد زه غواړم درس ووایم. زه په غېږ کې ونیولم، ویل ښه راغلې، دا د کور دی، دا د پوهنتون دی او دا ټول دې په خدمت کې دي. نو ډېر ښه ځای راغلی، په ډېر اخلاصه تنده یې زه ومنلم. نو بیا ما خپل پوهنتون شروع کړ او درس مې وویلې فضل د خدای په قدر کې، ما سیاسي علوم ولوستل او په قدري نمرو فارغ شوم. نو بیا راغلم کابل ته د ماسترۍ په خاطر. خو د دې تر څنګ یعنی دا دومره لنډ مزل نه و چې ما دا اوس فقط ما د مکتب
بله
ما له څلورم ټولګي بیا د بلخ ملي تلویزیون د ماشومانو له خپرونې سره همکاري پیل کړه. هلته یوه معلوماتي برخه وه، هغه به ما او انجینیر رحمت ما بل ملګری یاد خیر موږ دواړه مخته وړله. همداسې بیا ما له چاپي رسانۍ سره ورو ورو خپل کار شروع کړ. دغه سویډن کمیټې چاپي خپرونې درلودلې، په دې کې بعضې مطالب ما چاپول. هغه بیا د مکتب استادی وم زه په ټولو رسمي مراسمو کې، یعنی بیرون له مکتبه، لکه د ثور اتمه، لکه د دیقان ورځ، لکه د معارف ورځ، لکه د ښوونکي ورځ، لکه همداسې نورې هر رسمي ورځې او رسمي مناسبتونه به چې کېدل په مکتب کې، یعنی بیرون له مکتب نه بیا زه ورته معرفي کېدم. نو همداسې سبسرا شو. بیا بالاخره ما خپل کار مثلا پیل کړ. ما به کتابونه لیکل په بریل خط باندې د مکتب، هم ځان ته او هم نور هغو نابینانو ته چې یو درې څلور کسه زموږ همدوره وو په مکتب کې، یعنې په نورو مکاتبو کې هغوی درس ویني. بیا ما هغوی ته کتابونه لیکل په رایگان ډول. نو همداسې کتابونه ولیکه 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 پسې راځه. نو بیا بېرته ما د بلخ له تلویزیون سره خپرونې وچلولې. بیا زه راغلم رسانیو ته د خبریال په اسمې کار وکړ. بیا ما په شپږتیم کال کې موږ د نابینانو لومړنۍ میاشتنۍ نشریه یعنی پایل کړه، ورته جواز مې واخیسته. بیا په 1400 کال کې ما خپل د خطاب په نامه د میاشتنۍ پاڼې جواز واخیسته په خپل امتیاز او په خپل مدیریت هغه مې چلوله. نو همداسې ډېرې ټیټې وجېږي تر څو چې 2010 کال کې زه په کار کې شامل شوم په سویډن کمیټې کې او خپل کار مې شروع کړ. بیا ما پوهنتون او کار یو ځای، یعنې ما د ورځې کار کوو، د شپې مې درس دی. ماښام
حکیمی صاحب دغه مزال مو لټیټو هڅو سره مال وو کیسې مو رښتیا هم جالب دي. خو تاسو هغه دودونه مات کړل، هغه کوم کسانو چې باور نه درلود تاسو په ورتیا وو، تاسو د هغوی باورونه منفي ثابت کړی او ځان مو مثبت ثابت کړی. دغه د ترماسترۍ کچې پورې راورسېدلې. ل 2010 کال نه را پدی خو سویډن کمیټې سره کار هم کوي او رسنیز فعالیتونه مو هم درلودل. اوس هم لري پر رسنیو کې تاسو بحثونه موږ تعقیبو، خبرې مو اورو. نو مننه سلامات اوسې. راځي چې لکه د نورو ملمنونو هم واورو، بیا به بحث ادامه ورکو چې هغوی ستړي نشي. تاج الدین خرم، له تاسو به واورو، تاسو څنګه مثلا خپل وړتیاوي ثابت کړي؟ څنګه مثلا د یوې مجلې د چلولو ذوق در سره پیدا سو او دغه وړتیا مو څنګه ولیدل؟ د کوم کسان چې په تاسو نه باور و لکه حکیمی صاحب، تاسو څنګه د هغوی باورونه منفي ثابت کړل او ځان مو مثبت ثابت کړل؟ ډیره مننه لودین
صاحب. رښتیا هم ما چې په 1994 نوي کې د نوې رڼا په نوم باندې د چاپی رسنۍ جواز اخیسته، په پایل کې زه دلته بلخ کې د دې ستونزو سره مخ شوم. ځینو ملګرو به یو ډول خبرې کولې، ځینو ملګرو به بل ډول خبرې کولې. مخکې لګنه ما په خصوصي راډیو کې کار کوم، زه حکیمی صاحب زما استاد هم دی، زه ورته ډېر احترام هم لرم، ما ډېر خوب نږدې ملګری هم دی. نو زه حکیمی صاحب ډېر وهڅولم، ډېرې تشویق کړم. نو هغه وخت کې زه دی په خصوصي راډیو کې کار کاوه. نو د چاپي رسنۍ جواز چې بیا ما کله واخیسته، نو بیا موږ دا نشرات کول. بار بار به زه وینو مقامات غوښتلم چې مثلا ستا په اخبار کې او نیزه کې دغه خالیګار رامنځته شوی ده، او مثلا زه یو مرضی او ډېر زیات تهدید کړم چې ته داسې خپله نه ګورې، داسې دلته فاید د امتیاز مې په وخت کې لکه د ستونزې وې دته د سایډ امتیاز تر څنګ مدیر مسؤول هم یم. نو بیا ما ته یې وویل چې مدیر مسؤول باید ونیزه یا اخبار ټول ولولي، داسې نه چې لوستلی تا په هغه کې خالیګاوې دي یا مثلا داسې راپورونه وي چې هغه خلاف د اصولو وي دا نه شریږي، ته باید هغه خپل فعالیت ودرې. نو بیا ما ورته وویل چې ما سره څوک خبرې کوي ټولې باید په منطق وکړي، یو خالیګا یا تشه زما په اخبار کې ما ته په ګوته کوي، یو راپور ما ته په ګوته کوي چې هغه دې یا د قانون سره په ټکر کې وي یا د اسلام سره یا د مذهب سره یا د کوم قوم سره. نو دا ټول په دې باندې ما درې ورځې هغه مرضی سره بحثونه درلودل چې وروسته له درې ورځو دې پایلې ته ورسېدو چې هغه بیا وویل چې بالکل سمه ده مونږ ته چې چا راپور راکړی وو یا چې چا راته ویلي وو هغه په غلط ثابت شو، نو ستا حق د فایل وړ دي، بیا ما ته په اصطلاح د یو څه ډېر محدود وخت لپاره یو څه نه څه امکانات هم راکول د دې ونیزې یا د دفتر د چلولو لپاره. نو طبیعي خبره ده چې هغه وي ستونزې وي، ځکه خیال د ډول ډول شکونه کوي، ډول ډول فکرونه لري. نو مخکې ما د شهیدانو معلولینو په عملیات کې تقریبا دوه کاله ما وظیفه اجرا کړله، زه هلته کار کوونکی وم، په مختلفو برخو کې مې کار ورسره کوو، لکه د مدیر بیا اړیکې وم، بیا همغږۍ کې وم، نو کار مې کوه. بیا زه بدبختانه باید ووایم چې کله حکومت سقوط شو د غزمن قرارداد او هغه ختم شو په اصطلاح، بیا دوم ځل لپاره چې زما دفتر ته مراجعه وکړله، نو متاسفانه زه باید ووایم چې د دفتر امر لکه څنګه چې حکیمي صاحب ویلې دا خبره ما ته وکړله چې نو ښه اوس مونږ
یعنی ارزښت نه ورکوو ستاسو وړتیاو ته، ستاسو استعدادونو ته. دا متاسفانه د چارواکو دغه کوم چلان چې و حکیمي صاحب هم تر شکایت درلود، ممکن د نور افغانانو هم دغه سه نظرونه وي چې معلول کس نه دوی د ډیر کار توقع نسی کوي، یا داسې ښکاري چې هغه کسان چې معلولیت لري هغوی بیا ځینې پټې وړتیاوې یا پټې استعدادونه لري چې هغه چیرته وغوړول سي استفاده ترې وشي، بیا نو دغه سکیږي چې هغوی کډری نمرې تر لاسه کوي، هغوی بیا خو غړیږي، واغې استعداد چې په هغوی کې دغه په ډیر نورو کم انسانانو کې ډیر کم لیدل کیږي. دا مو خلکو چار چلان در سره څنګه وي پټولنه کې، یعنی پټولنه کې مو درناوی شته، لاسنیوي مو کیږي، یو څوک مل سړک ته روي او کنه عام خلک هم ډیر علاقه نه لري چې همکاري وکړي.
زه دومره ویلی شم جناب لودین صاحب چې د کار له پیل نه، یعنی له دیارلس او نهه اتیا نه را په دېخوا چې زه یو ځای ته ځم، زه تر دې دمه تنا نه یم تللی، ما تنا سفر نه دی کړی. حتما په سفر کې ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغه ډېر مخلص ملګري وي چې یعنی داسې وخت راغلی چې یعنی په اصطلاح کوم پروګرام یوونی دوونی هغه ملګري زما لپاره، یعنی دوی هیڅ کار نه ول زما لپاره پاتې شوي، ولې دته څه سره زنه مخته چې یا د زه سرک پاتو مې چا د زه لاس نه نیول هم د سرک نه دی هغه راړی اړولی یم. خو ولې یو شی ته موږ باید ووایو چې موږ په داسې یو هېواد کې اوسېږو چې تقریبا د سواد کچه ناکافي دی، که نه بیا داسې حالاتو کې یا په داسې ټولنه کې طبیعي خبره ده خلک داسې پیدا کېږي چې سپک سپورې وایي، یا مثلا داسې یو نوم یو معلول ته کاروي چې هغه معلول ډېر سخت خفه کېږي، نه هیله کېږي، نه امیده کېږي، یعنی باور وکړي دومره خسته کېږي چې هغه د خپل فعالیت نه زړه توری کېږي. متاسفانه باید نه، الحمدلله زه چې همېش سفر کوم یا چېرته ځم ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغوی په سفرونو کې زما ملتیا کوي، زه ډېر تر خوشحاله یم او په ټوله کې د دغه ټولنې د وګړو نه خوشحاله یم. نو هغوی سره دی کوي نسبت هغو ته چې هغوی نه پوهېږي. خو موږ بیا لکه دوه خبرې دي، ځینې خلک دي چې هغوی د معلولینو په نسبت هغوی ډېر هغه وي، لکه عامه پوهاوی نه وي لیدلی، د هغوی په هغه چاپېریال کې معلول نه وي، هغوی ډېر هغه خلک دي دا چې معلول هغه سیمې ته ځي، ډیر یو بد وضعیت ورسره کوي، ډیر یو ناسم چلند ورسره کوي. لکه داسې یو مسله وه چې زمونږ یو ملګری و، هغه داسې معلولیت یې درلوده چې د هغې پښې یعنی فلج وې دواړه، هغه یو سیمې ته تو بیا هلته د کلي ماشومانو هغه په ډبرو ویشتو چې دا څوک راغلی زمونږ سیمې ته دد شی دی.
بله، و متاسفانه دغه ستونزه شته. هماغه ستاسو په خبره د عامه پوهاوي کموالی دی په ښوونځیو کې هم په نصاب کې دغه څه یو شی نشته چې الله پاک مرضی لره. راځي چې لبلې ملمنې ساحری سلیم نه هم واورو، منتظره پاتې شوله. ساحری، ستاسو ژوند څه ډول دی؟ د خلکو چار چلان څنګه ارزوي؟ له ښځو سره خو په افغانستان کې چلان خوي، ځکه درناوی ورته لري ټول خلک په کلیو بانډو کې په ښارونو کې. له معلولو ښځو سره چلان څه ډول دی د خلکو؟
ډیر مننه. سبا یوازې یادونه وکم د معلولینو، بیا خاص کر د خزینه او معلولینو، یا د ژوند د هغه تجربې چې زه خپل د خونځینه واخله تر پانتو نظر سره مخ شوم. په لومړیو کې د خونځي د دورې هغه د خلکو د ټولنې چلن چې حتی تر دې حده پورې د بد چلن سره زه مخامخ وم چې زه دې ته مجبور شوم چې زه خپل خونځي پرېږدم. زه په لار روانه وم، ما ته به زیاتې منفي خبرې کېدلې، ته څه کوې، یو ته یو جلۍ، یو په کور کې نه، یو خپه رزق در رسیږي، یو ته ګوډه، یو ته دا ډول خبرو سره به مخ کېدلم. د دې تر څنګ نه چې یوازې د دې ډول خبرو سره مخ کېدم، ما ذهني تکلیف ورسره اخستې او ډیپریس کېدم به ورسره. همدا شان لبا نور زیات بنا هلي کېدلم. زه حتی تر دې مجبور شوم چې زه خونځې پرېږدم او کور کې کېنم، ځکه د خلکو د خبرو نه. بلاخره بیا زما د کورنۍ هغه هڅه وه، زما د مور او پلار هڅه وه چې زه په زوره خونځي ته وړم. ما د خونځي دوره په ډیرو سختیو باندې بشپړه کړه. دې تر څنګ چې زه کله په پانتون کې مې داخله اخیستله، پانتون ته تلم، د اکثریت لخوا نه راته دا ویل کېدل چې عدالت په زینو کې ختل را ختل دي، ته به ډیره غیر حاضري کوي، ته به نشې راتللی او تا ته تکلیف دی، له دې بهتره چې ته ما غلطه په کور کې کینې. خو ولې هغه حالات او هغه ستونزو ته ما ونه کتل. د دې تر څنګ چې زه خپل لوړې زده کړې وکم، ما په ځینو اداراتو کې کار کوم. مخکې کومې څه یو خبره وکړه چې اکثریت په اداراتو کې د معلولینو ته یو ښه نظر نه کیږي. زه دا خبره تاییدوم، ځکه اکثریت اداراتو ته زه خپله تللې یم چې ما ترې نه د کار غوښتنه کړې ده، اپلای مې کړې ده. ما ورته ویلي دي چې تاسو زما هغه ابیلیټي وګورئ چې زه څه ابیلیټي لرم، آیا زه که دغه وظیفې دپاره راځم، زه یا د دې توانمندي لرم چې زه په دغه برخه کې کار وکړم. که چیرې ما یې توانمندي نه لرله، ما هېڅ کلین په دغه برخه کې کار نه کوم. خو په دغه حالاتو کې چې زه د امتحان نه، د پیپر ریټن ټیسټ نه، زه د انټرویو نه پاس شوی یم، یوازې هغه ریزن چې زه په دنده کې نه یم نیولې زما ډیسبلټی یا د معلولیت دی، چې زه په دې معلولیت باندې نه یم نیولې. ناهیلي انسان سره حتما په هغه حالاتو کې رامنځته کیږي چې په یو داسې کچه انسانان چې پوه اوسېږي، ماسټري کړي اوسېږي، ولې ستا یو فزیکي نیمګړتیا ته وګوري، ستا هغه وړتیا ته ونه ګوري چې د دې باوجود د دغه نیمګړتیا تا ته الله درکړې ده. ما په اکثرو اداراتو کې ما دغه د ژوند د سختو تجربو سره سره چې ما تیرې کړي دي، ما خپلې لوړې زده کړې کړي دي، په اداراتو کې مې کار کړی دی، چې خوشبختانه ما خپل وړتیا ښودلې. تر دې دمه زه به د په تیر نظام کې زه د ځوانانو په شورا کې د معلولینو استازی وم او په همدغه برخه کې پاتې شوم. دا د دې څنګه نه و چې ما یوازې په فوکس خپل په زده کړو په دنده کول، د دې تر څنګ مې هغه ولنټیر کارونه د معلولینو لپاره کول. ځینو برنامو کې د شهیدانو معلولینو چارو ریاست لخوا نه بچ په ننګرهار کې تر مخ کېدل، په هغوی کې برخه اخیستله. هغه خزینه معلولینو ته چې په لورو بانډو کې دي، هغوی لپاره همدغه فسیلیټي برابروله ترسو دوی هغه خپل هغه ویکیشنل کم زده کړی دي، حرفوي زده کړو ته لاسرسی ولري، همدا ډول نور زده کړو ته ولري. ځکه اکثریت زموږ په ټولنه کې خزینه معلولینی یا خیاطي کوي یا لاسي کار کوي، د زده کړو کچه ډیره زیاته کمه ده. 30% خزینه معلولینی و خپل د ننګرهار د ولایت کې چې زه خپل تجربه لرم زیاتې خزینه په کور کې دي. مثلا یا خو د کورنۍ لخوا نه دي پریخستل شوي او یا دوی خپل د ټولنې لخوا نه هغه په جبر لیدلی دی، ناهیلي لیدلې ده په کور کې ناست دي، یا د پلار لاسته ناست دي، یا د مور لاسته ناست، یا د کورنۍ د بل غړي د لاسته. خو خوشبختانه په دغه سفر کې چې ما تر سره ما یو زه خپل د کورنۍ مسؤلیت ما واخیست، ما دندم وکړله، ما د دې تر څنګ چې زما نیمګړتیا یا د معلولیت ته څوک ونه ګوري ما ډېر سخت سخت کارونه وکړل. مثلا ګرځېدل ما ته ښه نه و، ډور بای ډور ما سروې وکړله، ډور بای ډور زه وګرځېدلم، ما خپلې ادارې ته خپله وړتیا وښودله. ډېر داسې کارونه و چې زما فزیکی معلولیت پکې یو خنډ کې د خولې غوي ته دا خنډ ما راځي نه کوم نه خو دې چې دا خنډ لرم. نهایت زیاته سخته ده معلولینو لپاره، ټولو لپاره سخته ده، په خاص ډول باندې د خزینو لپاره چې هغوی په فرهنګي ډول باندې د کومو ننګونو یا د کومو پیغورونو لاندې ژوند کوي یا ورته په کومه سترګه کتل کېږي، هغه یوازې زموږ ستونزه نه ده، ځکه دغه اما پوهاوی یا د فرهنګي ستونزو د کورنیو کې د والدینو هغه ستونزو چې خپل اولادونو ته داسې یو ډول تربیه نه وي ورکړي چې مثلا که یو معلول په لار رواني تاسو باید د هغه احترام وکړي. مهمه نه ده چې
څه ډول متاسفانه تاسو هم شکایت کوئ چې د عامو خلکو چلند یو څه متاسفانه ډیر ښه نه دی، خصوصا د ماشومانو او بیا د ښځو په وړاندې، ځکه چې عامه پوهاوی نشته. په دې هیله چې کورنۍ کې دغه خبرونه اوري، تاسو د معلولانو د زړه کیسې واورئ. دوی استعدادونه لري، استعدادونه یې پټ دي، هر یو په ذهن کې وړتیا لري چې فزیکی معلول دي، اما د ډیرو نورو کارونو توفیق الله پاک ورکړي. لطفا ورسره ښه چلند وکړي او ماشومانو ته مو له دوی سره د ښه چلند په اړه وایي. راځي لږ په دې تم شو چې په افغانستان کې معلولانو ته سہولتونه څومره ګوري تاسو. متاسفانه د افغانستان په ډیرو نورو برخو کې سہولتونه نشته. همدا شکایتونه کې ټوله ورځ چې روغتیا کمزوري ده، معرف کمزوري دی، مثلا د ټولنې نورې برخې کمزوري دي، بیا رغونه نشته. د معلولانو لپاره سہولتونه تاسو څنګه ګوري؟ تاسو چې کله ښارونو ته ځئ، تګ راتګ کوئ، څومره سہولتونه دي کله چې ودانۍ ته پورته کیږئ، خصوصا یوې دولتي ودانۍ ته؟ ایا د معلولانو لپاره هغه کسان چې مثلا په ویلچیر کې ګرځي د غو لپاره ځانګړي تدابیر او اسانتیا وشته، او کنه هغه هم په نشته حساب دي؟
دغه هغه سانتیاوی یا د فسیلټیانی په دولتي اداراتو کې متاسفانه باید په صفر حساب کو. ما اکثریت زما په ځوی کې دای چې زه کله هم د سی په یو برنامه کې باید زه ګډون وکم که موضوع هر اړخي یوازې ریلیټډ زما د ډیسیبلټی ز غواړم چې هغه کومه سنځه مشخصا ټول معلولین لري او زه تجربه کوم، زه باید هغه ټول ته وایم چې هغه په دولتي ادارې کې شموږ ګورو. متاسفانه زموږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هغه ډېر وروسته پاتې دی، هغه په هر نگان، هغه که د زده کړو د نگان، هغه که د نور فسیلټیانو د نگان، چې عام وګړو ته کوم هغه اسانتیاوي برابرېږي. خو متاسفانه موږ دلته د معلولینو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نه لرو. مشخصا مثلا د معلولینو ریاست شو یا وزارت شو، دوی په هغه کچه باندې چې څومره د معلولینو لپاره اسانتیاوي باید وي نکار نه دی کړی. اکثریت پروجیکټ بیس باندې دوی دغه کارونه کړي دي. مثلا مشخصا ځینې نړیوالې ادارې دي چې یو سمپل په افغانستان کې موږ د سویډش کمیټې راخلو چې دوی کړي، خو ولې په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی چې د دوی اکثریت د نابینایانو لپاره کار کړی په دولتي اداراتو کې د معلولینو لپاره. او اول زه چې کله یوې دولتي ادارې ته زم په ځینو قتل راته مشکل دي، د سیاو سانتیانی چې د یاد ازنی ټی 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 وو سیګیا یو بل د سی اوار لاره وو سیګی تر څو په وخه چې میا زه د یو زېونی سم تر څو دا غي په مرسته زه په ځینه وخه چې د معلولینو لپاره په دا دولتي اداراتو کې دغه سیم وشته صحیح برخه کې دوی لپاره هغه سانتیاوی نشته. که د سر صلیب اداره ده، هغه یوازې د هغه خلکو لپاره کار کوي چې مثلا هغه په یا په بم لګېدلی اوسېږي یا په خپه کې کوم زخم اوسېږي، پرچه اوسېږي، د هغې لپاره کار کوي. زموږ په شان معلولین چې یا په د تبه کې پیچکاري کړي یا په پولیو د نفل شوي، د دوی لپاره هېڅ ډول اسانتیا نشته. مشخصا هغه ادارې ځان ته کټګوري خلک لري چې هغوی دپاره خپل هغه امکانات او هغه سرویس برابرې کول. متاسفانه پټوله کې د معلولینو یا مثلا زما معلولیت په طب کې پکاري ده یا مثلا پولیو ده دته هیڅ سانتیا نشته ده په دولتي اداراتو کې ورته وند نه ورکول کیږي چې مثلا دوی د برخه واخلي په کې دند دی او کزکه کزه یو معلول يم زخم دی یو کورنۍ غړی يم یو کورنۍ باید زه سپورټ کوم داس یو نارینه په چرته معلول وسیږي هغه ته په مور او پلار ته پلاری ورته هر څومره وکړي وکړي اخیرم پلار سپینګری کیږي د کورنۍ امدی ته معلول هم دی یا نابینا هم دی دې ته ور په غاړه کیږي د مو وخت دندې ورته وخت نه ورکول کیږي چانس ورته نشته په دولتي اداراتو کې په انټرنیشنل اداراتو پوری چې زه خپل یو مثال لرم پر دې دلیل باندې کار نه ورکول کیږي ځکه چې دوی معلولیت لري هغه کار چې باید دوی کوي دا نشي کولای هیڅ امکانات ورته نه دي برابر شوي په دې زده کړو کې د په لوړو زده کړو کې دوی ته کوم داسې خاص زمينه سازي نه ده شوي یا داسې کوم امتیاز نه دی ورکول شوی چې هغه معلولین چې دوی اقتصادي لخوانه داسې د فاینانشل دوی داسې کمزوري وسیږي دوی باید د غلوړې زده کړې په کوم فیصدۍ باندې فری وي دغه ډول امتیازات یا فسیلیټي د معلولینو لپاره
برابرونه
د کار په برخه کې
اکثریت
دولتي اداراتو کې چې کوم دی مونږ د دولت د خوانه نه هلي یو د دولت د خوانه په دې نه هلي یو چې هغه معلول چې ځان دومره په یو ټولنه کې زلولې دی هغه خپل ورتیا ده مثلا زه د غیر همکارانو یا د دوستانو چې کیمي سر د خورم سر د کوم اکټیویټي اني کړي دي زه دوی سایم از په دې سایم چې هغه د خپل د دې ابيليټي و چې هغه خپل ذهني افکار په خپل ذهن کې نشو ساتلې هغه خپل خلکو ته وخود خپل د دولت د خوانه هیڅ ډول امکانات نه شي
او سلامات اوسې کور ودان
ریاست دې کو وزارت دې یوازې پروژوي شکل باندې کارونه کړی دي یا د اړیکو په بیس ولې په حقیقت کې هیڅ ډول کار په هیڅ برخه کې نه شوی د پام وړ چې مثلا هغه نه معلولین استفاده وي
ښه سلامات اوسې حکیمی صاحب تاسو د سہولتونو په اړه څه وایي تاسو عملا دغه دې سویدان کمیټه کې تعلیم تربیه پروژو کې کار هم کوي رسنیس فعال هم یي دا سہولتونه څومره دي او تاسو چې دغه سلاره پیدا کړې د مثلا کار مترلاسه کړې څومره فکر کوي چې څه شمیر معلولان دغه سي کار نه برخمن دي چې غوي ته کار ورکول سوي ځکه تاسو خو مبارزه کړې ده تاسو خو دودونه مات کړې اما وي به داسې ګڼ شمیر معلولان چې ژوند بل ډیر ستونزو ډک وي
بالکل تاسو هم دا سره په خاطر چې د موږ معلومات لرونکو وګړو لپاره کوم داسې امکانات یا داسې او نظم یا سیستم نشته چې سړی که په هغه سیستم کې داخليږي یا سیستم ته ځان ورنباسي وکولای شي چې خپل لار پیدا کړي نو یعنی زه ټولنه نه ملامتوم په دې خاطر چې موږ هر فرهنګ چې یو ټولنه تراولو او هغه عملی کوو هغه ته باید یو ځای جوړ کړي او بستر باید هغه ته اول اوسي څو خلک هغه ومني او خلک پرې تکیه وکړي او خلک ورته احترام یا درناوی ولري نو دا غوښته چې موږ درلودلې او موږ لرو ک زه دا ستونزه مقایسه کوم لودین صاحب له هغه یعنی وخت سره چې زه د مکتب په لومړي ټولګي کې شامل یم او تر اوسه پورې ډېر فرقونه پکې راغلي ډېر زیات په دې خاطر چې دا فعالیتونه لګلګ ستر شول زیات شول نه دومره ستر چې ټول ته ګټه ورسیږي خو د اقل هم دومره چې یعنی د یو چا لاس ورسید یا غږ ورسید یا قلم ورسید کار وکړه او د عامه پوهاوي په خاطر زحمت وایسته نو وخت چې یو څه په ټولنه کې وجود ونه لري موږ باید ترنه تما یا توقع ونه لرو چې یعنی کوم یو دم ټولنه ترازو په یو یعنی په یو وار یا په یو ځل موږ باید خلک یعنی د سر تاج کې او دا چې یعنی کار نه شوی بالکل زړه منم او دا چې یعنی ما څه دې په تیر نظام کې د دولت اولو چارواکو ته ویل چې زه پام دی بودی چې تاسو فعلاً لری د افغانستان د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستلای شي او زم دا تغییر راوستل شم که ما ته فرصت برابر شي نو امکانات لودین صاحب نشته پام دی خاطر ما د دویم سنف کتاب ځان ته خپل لیکلای په بریل خط باندې د دویم سنف کتاب ما ته د موږ یو گاونډي یا همسایه سره هغه کتاب لوسته او ما به لیکه په بریل خط باندې په دې خاطر چې هیڅ امکانات نه وو او ما نه شو کولای چې خپل مکتب پرېږدم یا ترتیر شم نو ام دې چې له دویم ټولګي تر لسم ټولګي مو خپل کتابونه یعنی ما خپل ځان ته خپل لیکل د یعنی بعض امکانات په اساس او یعنی خپل مشکل خپل حل کاوه. نو امکانات خو متاسفانه نو او اوس هم نشته، خو ولې بیا هم حداقل هغه بعض خلک چې یعنی له خپل دلسوزۍ یعنی هغه دلسوزۍ چې لري درناوی کړی، احترام یې کړی، یا هم ډېر هغه کم کسان چې هغوی پوهه لري او پوهه یې درلودله په انساني لحاظ درناوی کړی. او یعنی فکر وکړئ تاسو، موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ ډېر کسان دي او عادي انسان په حیث نه مني. مثلا ما 15 کاله د مزار شریف په دارالمعلمین یا پروین معلم کې درس ورکړی، 15 کاله له 1990 نه تر 1995 پورې. نو هلته دوی یعنی یو مضمون درلوده چې ورته مسلکي استاد نه درلوده. هلته ما له سویدن کمیټې سره کار کوو، په همدې برخه کې زه مسلکي وم. بیا دوی غوښتل چې زه هلته معرفي شم. نو تر 15 کالو وروسته چې ما ویل زه دلته غواړم رسمي استاد شم، دوی ما ته ویل یو ورځ یو کس ما ته وویل چې والله ته خو مشکل لرې، ته خو نابینا یې، دا به څنګه کېږي؟ بیا ما ورته وویل چې په دې 15 کالو کې چې مو کار بند و او ما درته کار کوو، یعنی په دې 15 کالو کې څنګه کېده چې وروسته له تاسو ما دا خبره کوي؟ نو تاسو فکر وکړئ چې دومره امکانات محدود دي، خو مګر له هغې ورځې نه چې شخصا زه خپله یا نو بعض نور دوستان موږ چې دا درک کړه چې امکانات نشته، یو تعهد ما له ځان سره وکړ چې زه غیر معلولو کسانو ته هم کار کوم. مثلا دا اوس زما شخصي تعهد داده چې زه 50% زما انرژي او زما 50% وخت د ټولنې په خدمت کې دی، په رضاکارانه کارونو کې، په غیر رسمي کارونو کې. په دې خاطر چې حداقل یعنی دا 15 کاله تدریس هم هلته وکړم، په دې خاطر چې دغه ځوانان وګوري، محصلین چې کله چې نابینا راځي او د دوی صنف اداره کوي، دوی ته درس ورکوي، یا روانشناسي مضمون، یا د اساساتو مضمون، یا بعض نور مسلکي مضامین. نو ما به دوی ته ویلې که زه راځم تاسو ته درس وایم، تاسو ته درس یعنی درکوم، نو او که تاسو درس نه وایې دا د تاسو ضعف دی. په دې خاطر چې زه په دومره مشکلاتو کې راځم او دلته تاسو ته درس درکوم،
یعنی ټولنې یو ډول استفاده کړې ده، هغه کومو ادارو چې اړتیا و استفاده کړې، اما د ضرورت په وخت کې بیا اقدام نه دی کړی. مننه حکیمی صاحب. راځي چې یو اوریدونکي زنګ واریدای، هم فکر کوم معلول دی د ژوند کیسې به واورو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام.
وعلیکم السلام. بس تاسو سلامونه وایم، دا سې مننه تم سلامونه وایم، شرف الدین د من د ولایت.
شرف الدین ورور، ستاسو غاک سي ناراضي واتس اپ اړي کوم فکر کوم خانه د مهرباني وکي لګځای تغییر کوي خبري وکي. از مو غاګه وري خ فکر کوم د دې ورور انټرنیټ ضعیف ده، که ورسته انټرنیټ خسي اړي کوي بونې سي. حکیمی صاحب مننه، فقط د خبرونه د پای شی بوت نګ دی کیګو، راځي په حلارو لک خبري وکو. څه کول په کار دي چې په ټولنه کې له معلولانو سره د خلکو چلند خشي او په دولتي ادارو کې اسانتیاوي رامنځته شي، دغه سپلارو سړکونو کې کله تګراتک کوي معلول دی اواز یو سي وکولای سي چې تګراتک وکولای سي. پلان دوی کوم سپارښتنه چي دي فقط کې په یو دوه دقیقو کې خلاصه کوي حکیمی صاحب.
فقط زه دا وایم چې حضرت علي نه نقل دی چې وایي موږ ورته څوک وایي ووره چې څه وایي. نو زه فکر کوم چې موږ تر هغه یو ځای نه رسیږو چې یو انسان ته واقعا د یو انسان په سترګه وګورو، نه په دې سترګه چې هغه څه لري څه نه لري، ښایسته دی، بدرنګه دی، ډنګر دی، چاغ دی، سرمایهدار دی، فقیر دی، معلول دی یا غیر معلول. نو وروسته له هغه چې موږ اول یعنی موږ د موږ لومړنی حق چې هغه انساني حق دی او دغه د انساني چلند نشتون او د دغه کمواله یوه ډېره ستونزه ده. او بل هر دولت مکلف دی چې خپلو وګړو ته اسانتیاوي او سهولتونه برابر کړي. نو دا د دولتونو او د حکومتونو وظیفه دي چې یعنی هغه کم شمېرو معلولین ته چې په هرې ټولنه کې ژوند کوي د لیکو امکانات برابر کړي. او دا چې خلک باید پوه شي، یعنی رسنۍ، افلاط، فرهنګ وزارت او نورې ادارې که مثلا دومره سندرې خپرې، مثلا بعضې رسنۍ دي یا بعضې نور مطالب خپرې چې هغه شاید دومره مهم نه وي، لکه دا چې موږ د انسانانو د برابرۍ په خاطر کمپاین وکړو، یا دا چې موږ مثلا که یو کس معلول وي هغه ته د کار فرصت ورکړو، ولله هغه نه هغه او یا توقع چې موږ له غیر معلول مامور نه لرو موږ به له معلول مامور نه د امکاناتو په اساس توقع لرو لکه له دیرش فیصد تر څلوېښت فیصد پورې توقع یعنېکه معلول دیرش فیصد کار کوي موږ باید دغه په دې خاطر اویا فیصد ومنو چې امکانات ورته نشته
بله
نو دغه چې موږ راشو او په دغه اساسي مسایلو باندې تم شو زه فکر کوم له درېو تر پنځو کالو شاید د غټو تغیرات شاید انوشي
کور ودان حکیمي صاحب ډېره مننه خرم صاحب ستاسو سپارښتنې هم اورو څه وشي چې په ټولنه کې هغه ناخوالې چې اوس معلولان ګالي دا ناخوالې راکمې شي او ټولنه یو ښه لوري ته لاړ شي مهرباني
اول خو شاید ډېر نه دي برابر خو موږ یو دولتي ادارې ته د کار کولو لپاره ورځو هغوی موږ سره بس یعنی ښه چلند نه کوي پاتې شوه د دې خبره چې هغوی دې موږ ته له دې نه ډېر امکانات برابر کړي تاسو پانه زه باید ووایم چې دولت ته که موږ پټانه شو یا چارواکو ته موږ پټانه شو بدبختانه باید ووایم چې هغوی زموږ لپاره هېڅ نه کوي نه دي کړي نه تېر حکومت کړي نه دي کړي او پاتې شو د نړیوالو موضوع یعنی زما لکه ایدان کومې څه د تفاعلات په افغانستان کې مار ټول نړیوالو ادارو نه هیلم دا چې ځاد چې دې فعالیت کوي دې دې د معلولین لپاره کار وکړي دې دې د معلولین لپاره پروګرامونه په لاره واچي دې دې د معلولین لپاره ځانګړي د کار وکړي تاسو وګورئ لکه څنګه چې کوي چې نو یې یعنی ارکتی حکومت کې درسنې کوس دي یعنی په داسې یو اعلاناتو هغې چې ورته هغه فیصله اقتصادي وضعیت دوی ښه کوي ولم تاسو سره زه باید ووایم چې اطلاعات فرهنګ د معلولینو لپاره داسې پروګرام یا برنامه نه لري یا مشخص د معلولینو وزارت یا د سیدانو معلولینو وزارت مشخص رسنیو کې د معلولینو لپاره کوم پروګرام نه لري چې هغوی دې لاقل دغه پروګرام په اوریدلو لپاره د دې د عامه پوهاوی د دې ته وسی یا د دې څنګه زهنه چې اسپالي وسی یعنی موږ د دې یو هیواد کې یو چې هلته د رسنیو کچا په اصطلاح صحیح دی اوس به راکمې شوي ولې مخکې ډېرې وې رسنۍ دي وي په کافي اندازه فعالیت دي وي په کافي اندازه پروګرامونه پروژې دي په کافي اندازه ولې د معلولینو لپاره دې پښتو یعنی په دولس ساعتونو یا په شپاړس ساعتونو کې د یو پروګرام هم نه وي دا واقعا ظلم دی
بله یعنی تاسو وایئ چې باید رسنۍ او حکومت هم خپل مسؤلیت درک کړي د ټولنې ټولې برخې باید معلولانو لپاره کار وکړي
بله د رسنۍ باید تر خپل حده د مسؤلیت ادا کړي حکومت باید تر خپل حده د مسؤلیت ادا کړي ځکه چې ضرورت یې اوس ټول نړیوال ټول یوازې د ښځو په پروګرامونو یا په حقونو یا د کار په مسایلو باندې خبرې کوي ولې متاسفانه باید ووایم چې معلولین بدبختانه بیخي د
پامه غورځېدلې دي
معلولین بیخي د پامه غورځول شوي دي اصلا د معلولینو ستونزو ته څوک پام نه کوي اصلا معلولین څوک نه یادوي اصلا معلولین یعنی باور کوي زه ډېر خوشاله یم چې نن داسې یو پروګرام چې زه میلمام او آی کاش چې دلته وخت ډېر وای موږ ډېرې خبرې پرې کړې وای
او ان شاء الله خرم صاحب موږ ژمنه کوو چې په وار وار باندې برنامه جوړو موږ په خو هم خبري کړي بعضي برنامو کې مل حکیمي صاحب سره یا نور معلولانو سره چې فعال دي لکه تاسو غوندي حتمان به بحثونه ته ادامه ورکو مننه رښتیا هم د خبرونه وخت تنگ دي فقط د ساحر سلیم د پای خبري هم او ساحر سلیم تاسو لاندې سپارښتنه سي دي مهرباني
پورسیو کې زه یوازې غواړم دغه یادونه وکړم چې کسان په اندازې چې د معلولینو لپاره کار نه دی شوی هغه خو نه دی شوی ولې هغه مسولیتونه چې خپل دولتي ادارات ته دی هغه کرسنۍ او ته دی راځي کیږي دوی باید مرسته وکړي دا همکاري او مرسته یوازې د معلولینو سره ځکه په ټولنه کې خو دا منو چې عام وګړي عام خلک خپل مسولیت لري یا دولت مسولیت لري چې عام خلکو ته زمينه سازي وکړي دا چې د یو ټولنه کې یو کټګوري خلک چې دغه ډول ډیس ابيليټي لري دوی سره باید ډیره زیاته همکاري وکړي کسه مغه زمينه سازي او غو سرویس چې نشته د معلولینو لپاره باوجود د دې چې دا نشته دوی باید
هغه که د زده کړو په برخه کې هغه که د نورو اداراتو سره دی شته دی ډېری ادارات دلته شته دی په نړیواله کچه چې هغوی هڅه لري دوی هغوی داسې انټرسټیبل دي په دغه برخه کې چې تر څو د معلولینو لپاره کار وکړي خو ولې د دولت د خوانه نه سپورټ کېږي د دولت باید ورته
زمينه سازي وشي د دولت له خوانه او دغه د معلولو کسانو ستونزې حل شي تاسو وایي چې نړیوال لیوالتیا لري یا بعضي ارګانونه ستا چې لیوالتیا لري کور مو ودان ډېره ډېره مننه دا چې خبرې ډېرې دي وخت کم دی معذرت غواړو نو ان شاء الله راتلونکو خبرونو کې به هم موږ کوشش کوو چې د معلولانو په ستونزو تم شو او ریدونکو د ژوند رنگونو پروګرام هم دومره وو لخپل میلمنو همایون حکومی تاج الدین خورم او ساحره سلیم نه ډیره ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په بل خبرونه کې په درجه به هم رنگ های زندگی یا د ژوند رنگونه د معلولانو د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوی هله ده چې را سره ووري خېچاره
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بدل زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری تاشوند لزهرو تک تیری